په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سپیده ازادي راډیو د وروستیو ماښامنیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. اوسنۍ خبري مجله دېرش دقیقې ده چې زه سالی د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. السلام علیکم. په راپورونو کې اورئ چې په هرات کې د هغه سوداګر زوی له څلور ورځو وروسته خاورو ته وسپارل سو چې برمته کوونکو تښتولی او د پیسو له اخیستو سره سره یې مړ کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په سوریه کې به د میشتو افغان کډوالو ستونزې په جدي توګه تعقیب کړي. نور مسایل وروسته معرفي کېږي. اوس له اجمل اند څخه خبرونه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل کې امریکایي چارواکو سره دریم دور مذاکرات په کامیابۍ پای ته رسیدلی. په هرات کې نن د افغان سوداګر زوی له څلور ورځو وروسته خاورو ته وسپارل شو چې د پیسو په بدل کې سړي تختونکو تختولی و او د پیسو د ترلاسه کولو سره سره د ماشوم مړې کورنۍ ته سپارلی. دا راپورونه له مخې د عراق د شمالي ښار کرکوک د پولیسو پر مرکزي دفتر د ځان وژونکو حمله او وسلوال برید په ترڅ کې لسکونه کسان وژل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کابل کې امریکایي چارواکو سره د دریم دور مذاکرات په کامیاب ګڼلې ویلي دي چې پای ته رسیدلی. د دې وزارت وایان جانان موسازی نن خبريالانو ته ویل چې په دې اړه به خبرې دوام ولري.
دا مذاکرات چې تر اوسه تر سره شوې دي لمړی دوهمه او دریمه دوره په ډیره مثبته او دوستانه فضا کې تر سره شوې. موږ هیله منو چې دا مذاکرات ادامه ولري او کله چې موږ یوې نتیجې ته ورسیږو یا به داسې موافقې ته سره ورسیږو چې هغه تفصیلات او جزئیات اعلان کړی شو، ان شاء الله چې هغه به تاسو سره شریکو.
موسازی د کابل او واشنگتن ترمنځ پر امنیتي تړون د دریم دور مذاکراتو د نتایجو په اړه څه ونه ویل. دغه مذاکرات تیره پنځشنبه په کابل کې پیل شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تمه لري چې برتانیا په پاکستان چې تاریخي او نږدې اړیکې ورسره لري دي ته وهڅوي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره ملي همکاري وکړي. نن په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا درې اړخیزه غونډه پیلېږي چې مهمه مسله یې د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکارۍ ورجلبول دي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی ویلي دي چې د امنیتي تړون پر سر په کابل کې امریکایي چارواکو سره د دریم دور مذاکرات په کامیابۍ پای ته رسیدلي. په هرات کې نن د افغان سوداګر زوی له څلور ورځو وروسته خاورو ته سپارل شوی چې د پیسو په بدل کې د سړي تختونکو لخوا تختول شوی او د پیسو د ترلاسه کولو سره سره هم د ماشوم مړې کورنۍ ته سپارلې. له بلې خوا په دې ولایت کې افغان سوداګر او پانګوال وایي چې له تیرو دوه ورځو څخه د امنیتي ستونزو له کبله خپل کاروبار پټه په ودرولې. د پلاستیک جوړونې د فابریکې مسؤل مصاف زلین له ازادۍ لړیو سره په خبرو کې وویل وروسته له هغې چې په هرات کې د سوداګر زوی د سړي تختونکو لخوا ووژل شو دوی خپل کارونه بند کړي. نوموړي وویل چې دوی خپلې ستونزې امنیتي مسؤلینو سره شریک کړي خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. دغه سوداګر وایي باید چې د امنیت د خوندیتوب لپاره چې دي هڅې وشي. له بلې خوا د فاریاب د عامې روغتیا ریاست چارواکو د دې ولایت د مرکزي روغتون ډاکټرانو د کار نه کولو اعتصاب کړی. د فاریاب د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالعلي محلیم نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ یو شمېر امنیتي کسانو د مرکزي روغتون نوکریوال ډاکټرانو ته سپکې سپورې ویلې او په مرګ یې ګواښلي. هغه زیاته کړه څو وسلوال کسان چې د پولیسو په یو رینجر موټر کې یو ناروغ روغتون ته وړی و ډاکټرانو ته یې سپکې سپورې ویلې. ښاغلي حلیم وویل که چیرې حکومت او امنیتي چارواکي د دوی پوښتنه ونه کړي نو د کار نه کولو اعتصاب ته به دوام ورکړي. راپورونه وایي د عراق د شمالي ښار کرکوک د پولیسو پر مرکزي دفتر د ځان وژونکو حملې او د وسلوال برید په ترڅ کې لسکونه کسان وژل شوي. د پولیسو چارواکو وویل چې دغه حملې کې نن سهار وختي وشوه، تر ډیر شو زیات کسان وژل شوي او تر اویا او زیات ټپیان دي. د کرکوک د اور وژنې د پولیسو مشر جنرال ناصح محمد نن خبريالانو ته وویل د وای دوه ځان وژون کې موټری بم چاودنې د کرکوک د پولیسو د مرکز دفتر مخې ته او د ټلیفون د ایکسچینج ودانې مخې ته شوې دي چې تر ډیر شو زیات کسانې وژلي او تر اویا او زیات کسانې ټپیان کړي. د کرکوک د ټلیفون د ایکسچینج ودانې د چاودنو له کبله سخت زیانمن شوې. ځان وژون کو برید کوونکو د پولیسو په مرکزي دفتر د ټوپکو ډزې هم کړي چې د پولیسو له ځوابي ډزو سره مخ شوي او له دوی څخه دوه کسان وژلي. عین شاهدان ویلي چې حمله کوونکو د پولیسو یونیفورم اغوستی و. تهران وایي دوی د ایران د اټومي پروګرام په اړه له واشنگتن سره په ځینو شرطونو دوه اړخیزو خبرو ته چمتو دي. د یکشنبې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحي د منشن امنیتي کانفرنس کې وویل دی وایي هر کله چې موږ خبرو اترو ته ناست یو له بده مرغه د هغه بل لوری و چې خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. موږ د خبرو اترو لپاره د دوه اړخیزو خبرو اترو لپاره سرې کرښې نه لرو کله چې د یوې مشخصې مسلې په اړه خبرې اترې کوو. علي اکبر سالی وویل د امریکا متحده ایالات باید عادلانه او رښتینې نیت سره دا خبرې اترې کول وغواړي. نوموړي وویل د واشنګټن لپاره دا ضد ناقص خبره ده چې د خبرو اترو ترسره کولو یادونه کوي، خو په عین حال کې ګواښونکي شبکار یې وایي چې د پوځ او بندیزونو د کارولو په شمول ټول انتخابونه په وړاندې دي. پاین حال کې د اسرائیل د دفاع وزیر هود بارک لنړیوال ټولنې وغوښتل چې پر تهران فشارونو ته دوام ورکړي ترڅو دا ډاډ ترلاسه شي چې ایران اټومي وسلې نه تولیدوي. له بلې خوا د سوریې ولسمشر بشار الاسد اسرائیل تورن کړی دی چې د سوریې پر خاوره په وروستیو هوایي بریدونو یې د دې هیواد د بې ثباته کولو هڅه کړې ده. له دې هوایي ګزارونو راوروسته چې د چهارشنبې په ورځ وشول دا لومړی ځل دی چې په دې اړه د بشار الاسد د عکس العمل راپورټ ورکول کیږي. د سوریې حکومت وایي په دې هوایي بریدونو کې دمشق ته نږدې د پوځي سیلونې واډه په نښه شوې وه. د امریکا چارواکي وایي دې هوایي ګزارونو د سوریې او لبنان په پولو کې هغه کاروان په نښه کړی و چې د لبناني وسلوالې ډلې حزب الله لپاره یې د الوتکو ضد وسلې انتقالولې. اسرائیلو تر اوسه د دې هوایي بریدونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې د یکشنبې په ورځ بشار الاسد د ایران د ملي امنیت د شورا له مشر سید جلیل لیسره په دمشق کې خبرې کړې دي. دا و خبرنه
مو د ازادي رادیو په مشمنۍ خبري مجله کې له ازادي رادیو څخه اوریدل. په هرات کې د هغه سوداګر زوی له څلور ورځو وروسته خاورو ته وسپارل سو چې برمته کوونکو تښتولې او د پیسو لاخیستو سره سره یې وژلې وو. ولسمشر حمید کرزی نن په لندن کې د پاکستان او برېټانیا له مشرانو سره په کتنې کې په افغانستان کې د سولې پر هڅو خبرې کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په سوریه کې د میشت افغان کډوالو ستونزو ته به حل پیدا کوي. نور مسایل هم څېړو. ایران وایي چې د خپل اټومي پروګرام پر سر له امریکا سره مستقیمو خبرو ته تیار دی. په هرات کې د هغه سوداګر زوی له څلور ورځو وروسته خاورو ته وسپارل سو چې برمتنیونکو تښتولې او د پیسو لاخیستو سره سره یې وژلې وو. د هرات سوداګرو او پانګوالو د دې پیښې په وړاندې کارونه درولې او له حکومت څخه پټینګ غواړي چې د دې پیښې عملین ژر تر ژره مجازات کړي. امنیتي چارواکي وایي چې د پیښې په تړاو ځینې کسان نیولې دي. دوه نور ماشومان لا هم له برمته کوونکو سره دي. شبه محکمې له اسدالله الدین څخه په دې باب وروستي جزئیات وغوښتل.
په هرات کې د اتکلن وژل شوی ماشوم علي سینا جنازه نن غرمه مهال خاورو ته وسپارل شو. په هرات کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې د علي سینا په جنازه کې د پوځي او ملکی چارواکو او سوداګرو په ګډون زرګونه عامه کسانو برخه اخیستې وه. په دې مراسمو کې د وژل شوی ماشوم پلار نصیر احمد نوروزی چې خپل یو سوداګر دی وویل که حکومت د دې د زوی قاتلین په عام محضر کې اعدام نه کړي نو دوی به خپل مظاهرو ته دوام ورکړي. بل لور ته په هرات کې د سوداګرۍ خونی مرستیال حاجی فیروز الله او د کسبکارانو د ټولنې مشر عبدالودود فیضی وویل چې که حکومت د دغه وژل شوي ماشوم قاتلین په اشد مجازات یعنی اعدام باندې محکوم نه کړي دوی به خپل کاري احتساب ته دوام ورکړي او ځینې نور اقدامات به هم وکړي، خو دوی د نور اقدامات یادونه ونه کړه. بل ورته د هرات والی ډاکټر داود شاه سبا په یو خبري کانفرنس کې ویل چې له عدلي ارګانونو سره لنګدې په تماس کې دی ترڅو د قانون لمخې د پیښو عاملونو یا دغه ماشوم قاتلینو ته قانوني سزا وټاکي. د هرات د امنیت قمندانۍ سرپرست او د امنیت عامر عبدالحمید حمیدی ویل چې د دغه ماشوم د وژلو په تړاو تر اوسه نه تنه نیولې چې په دغه نه تنه کې یو تن د علي سینا د پلار باډیګارد یا ساتون کیدی. علي سینا چې پلار یو سوداګر دی څلوېخت ورځې مخکې په هرات کې د برمتکونکو د وډل لخوا وتښتول شو چې د پنځشنبې په ورځ یې د جسد په داسې حالت کې وموندل شو چې وژل شوی وو. د برمتکونکو د علي سینا پلار څخه ضرور لکه ډالر غوښتي و چې د علي سینا پلار سره لدی چې اختطاف کوونکو ته 15000 ډالر هم ورکړي و، خو د پنځمې په ورځ زوی په داس حال کې وموندل شو چې د اختطاف کوونکو لخوا وژل شوی و. بل سالي صاحب
اسدالله لودین و په کابل کې. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون به د افغانستان ولسمشر حمید کرزی او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری سره له لندن بهر په چیکرس کې په خپل دفتر کې وګوري. تمه ده چې دا درې اړخیزه غونډه به په 2014 میلادي کال کې له افغانستان د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د سیمې پر ثبات څرخي وسله والو طالبانو په دواړو هیوادونو کې ډېرې اندېښنې راپورته کړې دي. په دې غونډه کې به د غرض لومړي ځل لپاره د افغانستان او پاکستان د پوځ او استخباراتو عالي رتبه چارواکي هم ګډون وکړي. زی په د دې غونډې په اړه خلکو وورو.
ستاسو لا پیغامونه وریاله کاکسال ولایت د تګاو له سالي څخه خبرې آصف علي زرداري چې د پاکستان رئیس جمهور دی دی خو د حامد کرزي سره په ترکیه کې څو ګټې ناشتې وکړې په ایران کې وکړې او کومې نتیجې ته د صلح په حساب باندې ونه رسېدل او دا ناسته به هم کومه نتیجه ونه لري د افغانستان د صلح لپاره. دمانم عبدالقادر دی د کابل نه درته تلیفون کوم. زما نظر دا دی چې هر کله د پاکستان او دا د کومبل درېمګړي هېواد او د افغانستان تر مابین چې کله خبرې کېږي د افغانستان موقف خو ډېر معلوم دی. کله چې د افغانستان رئیس جمهور دی نو هرته چې د هغه هر څه کوم قدرت او صلاحیت دی هغه په هغې باندې خبرې کولی شي که ووایي او که نه وایي د هغې د ده سره پوره اختیار دی نو دا کولای شي چې بیرته دلته راشي هم ووایي چې ما دا ووایې دا مې نه ووایې. افسوس خبره دا ده چې هر کله داسې کنفرانس یا میټینګ کېږي هغې کې چې د پاکستان رئیس جمهور راغواړي دا ډېره د افسوس خبره ده. هغه هسې یو بوت شی دی.
کور زما په کور کې بل دی، جنګ زما په کور کې روان ده، مري پکې افغانان که لږ دي که بر دي، امریکا، برتانیا، پاکستان، ایران، روس، چین، نړیواله ټولنه دا زمونږ په وطن کې سوله نشي راوستلی او نه امنیت راوستی شي او نه عدالت راوستی شي نه قضاوت راوستی شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په سوریه کې به د میشتو افغانانو ستونزې په جدي توګه تعقیب کړي. د دې وزارت ویان نن په کابل کې خبریالانو ته وویل په سوریه کې روان تاوتریخوالي هلته د میشتو افغانانو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ کړی او ځینې افغانان د سوریې ګاونډیو هیوادونو ته کډه سوي دي. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د بهرنیو چارو وزارت وایي دا چې په سوریه کې د افغانستان سفارت نشته نو هلته د میشتو افغانانو ستونزې به په اردن کې د افغانستان د سفارت له لارې هواري کړي. د دې وزارت ویان جانان موسازی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د سوریې تاوتریخوالي په هغه هیواد کې د افغانانو ژوند هم اغیزمن کړی او ډیر شمیر ایران، ترکیه، عراق او لبنان هیوادونو ته کډه شوي دي.
سفارت په اردن کې چې د سوریې چارې هم مخته وړي یو مفصل گزارش بهرنیو چارو وزارت ته پرون را لېږلی و. په هغه گزارش کې دوی په سوریه کې د افغان مهاجرو د وضعیت په اړه باندې پوره معلومات ورکړي. موږ یو شمېر راپورونه ترلاسه کړي دي چې ویل کېږي درې افغان وګړي په سوریه کې په دمشق کې د خشونتونو په نتیجه کې شهیدان شوي دي. دا راپورونه موږ تعقیبوو.
د 2011 کال د مارچ له میاشتې را په دې خوا په سوریه کې د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد د لرې کېدو په هدف وسلوال پاڅونونه پیل شوي او په دې موده کې دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو یو راپور وښودله چې د تاوتریخوالو له پیل څخه د 2012 کال تر نومبر میاشتې پورې په سوریه کې 6000 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په سوریه کې شاوخوا 2000 افغانانو پناه اخیستې چې اکثره یې د تاوتریخوالو له امله له دې هیواد د وتلو په هڅه کې دي. د عارف ادبی په نوم یو افغان د سوریې له پایتخت دمشق څخه په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل د سوریې په تاوتریخوالو کې تر اوسه 4 افغانان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. ادبی وایي دوی ته ملګرو ملتونو په هغه هیواد کې پناه ورکړې خو کله چې د ستونزو د هواري لپاره د ملګرو ملتونو دفتر ته مراجعه کوي نو د ژوند ضمانت نه وي موجود. ښاغلی ادبی له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته حل لاره پیدا کړي.
افغان حکومت کولی شي په نړیوالو سازمانونو د فشار راوړلو له مخې د خپلو اتباعو له حقوقو دفاع وکړي. افغان پناه غوښتونکي دا مهال په سوریه کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. افغان حکومت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په دې اړه بې تفاوته دي.
نوموړی وایي په سوریه کې د افغان کډوالو یوازینۍ ستونزه دا ده چې تر اوسه پاسپورت او قانوني اسناد نه لري. دی وایي د سوریې د حکومت مخالفین کله ناکله افغانان برمته کوي او د خوشي کېدو لپاره یې زیاتې پیسې غواړي. دا چې افغانستان په دمشق کې سفارت نه لري نو څرګنده نه ده چې افغان حکومت به د سوریې په شخړو کې د راګیر افغانانو ستونزو ته پر وخت رسیدګي وکولی شي او کنه. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
د بلخ ولایت چاپی رسنیو تیره اونۍ د نورو مسایلو ترڅنګ په شمال کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری د پیښو پر زیاتېدو تفسیر خبرې کړي. لطیف صاحب ورته کتنه کړې ده.
د امید همزیستی په نوم ونیز د نورو مطلبو ترڅنګ مثلث سرخ یا تجاوز په نوم یو مطلب خپور کړی چې غټ ټکی داسې دي که خپل ټولنه ته موږ نظر وکړو نو پکې زیات شمیر مثبت او منفي ټکي وینو، او د منفي ټکو په جمله کې بیا د تاوتریخوالي اغیزې په ټولنه کې زیاتې دي، او د افغانستان په شمال کې بیا د تیر کال په پرتلې سره دا پیښې مخ په زیاتېدو دي. تیر کال که د جنسي تیریو 28 پیښې ثبت سوې وې، اما سا کال دا شمېره ښیي چې 30 ته رسېدلي دي، او دا معلومه ده چې په ټولنې باندې زیاتې اغیزې کړې دي. امیدی انزیستی لامل پا افغانستان که دی مجرمینو نو محکمه که دل پکوتا کهوی اولی که دا پیخی پا امدا شکل دوام مکری نو دی خلق و دولت تر منز با فاصله مخپزیاتی و دووی. امیدی انزیستی لیکی کلس دی افغانستان و حکمت دی خپل و وگرو و پا خاص دول دی ماشومان و همنیت دینگ نکری، خلق و تل با افغانستان نپیل او پراتون گچو کلونو که با بیا لسها وزارتن افغانان افغانستان پریوی. پاندیال که دی بلخ ولایت دی امنی قماندانه نخپرسه و نیز سنوای سل نمیگی، بیا پخپل لمره مخ که دی پولیس و خوانه او روزنه تر عنوان لنده یا مطلب لیکله. پر یه مطلب که راغلی دی خوانه او روزنه دی پولیس و لعمده شاخیسون و لجمله نده، او کلا چه پولیس مسلکی او قانون بانده پووی نایت کلا هم توتری خواله او دی قانون نسرغرونه نکوی. دی و نیز پچالو رم مخ که پا افغانستان که دی میرمون و پرولان د تاوتریخوالی د مخنیوي قانون هم خپور شوی دی، او مخه د خلکو او پولیسو خبرول د دې قانون نه په ګوته سوی دی.
په بامیان کې شاوخوا 300 کورنۍ په سمسو کې ژوند کوي.
سخت اصاب
دمی قرار بی سرپرست
یعنی قدری گشتم آگم داره ترس هم مخر دوی نده سخاک پاکی او بلری او نه هم ده جوند ابتدائی امکانات. پا دیارا ده ازادی راڈیو پا سبانه یخ برونه که مفصل راپور آوریده شید ازادی راڈیو پا ویب پانه ازادی راڈیو دات کام که پا ارا مفصل معلومات تر لسه کوله شید.
او سم د ژمی د سړې هوا له کبله د ولړو سویو ستونزو په اړه راپورونه. په کابل ښار کې د بې ځایه سویو کسانو د کمپونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په کابل ښار کې سړې هوا، واورې او پرله پسې شدیدو اورښتونو د دوی څو ماشومان مړه کړي دي. دوی خبرداری ورکوي که چیرې دولت ژوند ته پاملرنه ونه کړي کېدای سي نور ماشومان یې هم مړه سي. رحمت الله افغان دغسې یوه کمپ ته ورغلی.
کله چې د کابل د باګرامای سیمې ته چیرته چې یو شمېر بې ځایه شوي خلک په کېږدیو کې ژوند کوي ورغلم، نو له ځینو کسانو سره مې د زړه خواله وکړه. ولی خان چې ځان د دې کم د خلکو استازی بولي داسې وایي:
ټول ماشومان سپین ژیرې تور ژیرې ځوانان ټول دغسې ناجوړې دي صاحب، او دیوالونه راباندې چپه سوي دي. د خوراکي څخه موږ ډېر مشکلاتونه لرو، حالات مو خراب دي. که ژر په ژر زموږ سره دغه د خوراکي او داسې شی مرسته راسره ونه شي، انخام نه لري چې دا خلک ټول مړه شي.
هغه کورنۍ چې په کابل ښار کې د خیمو لاندې ژوند کوي زیاتره بې ځایه شوي کورنۍ دي چې د امنیتي ستونزو له امله یې خپل ولایتونه پرېښي دي او کابل ته کډوال شوي دي. د ولی خان په وینا په دې کمپ کې له 300 څخه زیاتې کورنۍ ژوند کوي چې زیاتې د کندهار او هلمند ولایتونو اوسیدونکي دي. دا دوی به خیمه ته ولاړم چې اوبو یو ټول غولی په سر اخیستی وو، ولی اوس هم ورکې کورنۍ ژوند کاوه. او ویلی چې سړی هوا د دوی یو بچای وژلې دی.
مونږ کالی نه لرو، په مریضې مرداس چای نه لرو، چې وی خور بوټی نه لرو، چې په کور کې ولګو 500 دانې مرسوي د کښنه دیوالونه مر باندې چپسوي.
په یو بل کې دی کې وی خځه ویل چې په تیرو درې کلونو کې درې ماشومان د سړی هوا له امله مړه شوي دي.
خو نه بوټی ستانه یو دوډه ستانه یو دغه ستوره نه یو پیسې ستا د پنځشنبه په ورځ وروره سینه بغل ورځ چې موته ولدا په واورو کې یخ در سولې دا غسه دولت ته وایي چې موږ سره کومک وکړي. وروره زما الوینه خدا غدي مېرم يم نسته شي يم نسته دغه مال دی دیوالونه مو چبکیږي. وروره
دغه واځي د باګرامه کم نه د چې سړی هوا د دوی ژوند خراب کړی دی، بلکې په کابل ښار کې نور ورته کمپونه هم شته چې ل ورته اویازيات او ستونز سره مخ دي. دغه کم اوسیدونکو شکایت کوي چې د تیرو کلونو په پرتله سکل حکومت او خیریه ټولنو د دوی ژوند ته کم پام کړی دی. په خاطر دې د افغانستان د مهاجرو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي دي چې په دې وروستیو کې په یو پالیسی باندې کار پیل کړی دی چې له مخې به د کورنۍ کډوالو د ستونزو د هواري لپاره هڅې زیاتې شي.
په افغانستان کې د روان ژمي له پیل راهیسې د سړې هوا او بېوزلو ته د موادو د نه رسېدو له کبله لسګونه کسان مړه سوي دي. دا چې د لارو د بیا خلاصېدو او بېوزلو ته د کومکونو د رسولو په خاطر له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې کوم کارونه کړي. صفي الله سنګزي د دې ادارې له مرستیال محمد اسلام سیاس څخه د مرکې په سر کې دغه پوښتنه کړې ده.
تاسو پوهیږئ چې په دغه یو هفته چې تېر شو او اوس هم روان دی، دا د واوره رښتیا هم ځینې ستونزې منځته راغلې ده په ځینو لارو کې، خو تلاش ادامه لري چې دا لاره ډېر ژر خلاص شي او ځینې بندشونه د امنیتي په منظور لاره بند کېږي. د مثال په ډول سیلانګونو ته چې تاسو اشاره وکړه، دا یو امنیتي تدابیر دی چې د نیول شوی ده د دې دپاره چې د برف کوچورو فصل دی او همدارنګه د ورښت روان دی، د دې دپاره چې خلک متضرر نه شي او د هغوی ځانونه په ښه توګه راشي وساتل شي. د دې دپاره دا بندشونه ځینې هم قصدي بندشونه دي.
په دغه ژمي کې نسبت پخوا ته لږ ساړه ډېر وو، یعنی یخ ډېر وو. خلک هم داسې وایي چې په دې ژمي کې ساړه ډېر دي، دی چې مثلا لارې مخکې له مخکې بندېږي. تاسو دغو خلکو ته د ژمنیو موادو د برابرولو په خاطر باندې کوم کوم کارونه کړي دي؟ یعنی دوی ته مو د سوخت لرګي مخکې له مخکې ورسولي دي، ځینې کمپلې او جامې تودې جامې مو دوی ته مخکې له مخکې ورسولي دي که څنګه؟
درې څلور میاشتې مخکې په ځینو ولایاتو چې احتمال د لارو بندېدو امکان و، په هغه ولایاتو کې خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي مخکې انتقال شوی ده او کوش وختونه په خپله د حوادث د مبارزې چمتووالی ریاستونه هم یو مقدار مقطغه درنشته، هم توکي خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي اخیستي په زبانونو کې موجود دی. نن کال انشاءالله ډېر مشکل نشته.
د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاسو د ټلیفون د مرکې ژغ صفون نو ځکه چې پر ټلیفون دغه مرکه ثبت شوې وه بښنه غواړو. د افغانستان د هوا پوهنې ملي ادارې د ځینو نړیوالو اژانسونو هغه راپورونه رد کړل چې پر افغانستان به یوه ډیره سړه څپه راځي. د دې ادارې مشر نن ازادي راډیو ته ویل په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د روانو ورښتونو له کبله دغه هیواد ته یوه سړه څپه راغلې، خو دا د اندېښنې وړ مسله نه ده. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره تاییدوي چې د روانو ورښتونو سره د هیواد ته یوه سړه څپه راغلې، خو وایي چې دا څپه د اندېښنې وړ نه ده. د دې ادارې مشر محمد اسحاق نوري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی د وړاندوینې له مخې روان ورښت به تر شپږ دېرش ساعتونو پورې په کابل او اته څلوېښت ساعتونو پورې په سالنګ او هندوکش سیمو کې دوام ولري. ښاغلي نوري ډاډ ورکړ چې د دې ورښت پر مهال به لوی برف کوچونه او سیلابونه رامنځته نه شي.
مونږ د ونۍ وړاندوینو ته ونیس پروګرام لرو. تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د دې ورښتونو پیشبین وو او د ورښت اټکل مو تر پنځه شپږ ورځو پورې کړی وو. دا چې رسنۍ ویلي چې یوه سړه څپه به هېواد ته راننوځي او د سړې هوا سبب به شي، داسې څه نشته.
نوموړی وایي د تېره چهارشنبې په ورځ د لوېدیځ له خوا هېواد ته وریځ او نم رادننه شوي او له دې سره هوا یو څه سړه شوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره وایي د هوا پیژندنو نړیوالو ادارو داسې کوم راپور نه دی ورکړی چې د هیواد د یخنۍ کچه د له حده زیاته شي. د دې ادارې چارواکي وایي خپل ټول راپورونه په منظم ډول د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ملي ادارې او نورو اړوندو ادارو سره شریکوي تر څو د ځینو ممکنه پیښو مخنیوی وشي. په افغانستان کې سږنی ژمی د تېر کال په پرتله تود دی او په غرونو او هوارو کې د واورې کچه هم کمه ده. د سړې هوا په اړه دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې همدا اوس د کابل په ګډون په ځینو نورو ولایتونو کې هم یو شمېر کورنۍ تر خیمو لاندې ژوند کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د مدني ټولنو د فدراسیون مسؤلین هلمند ته تللي او غواړي په دې ولایت کې د دولتي فعالیتونو او په ولسوالیو کې د حکومتداري لیدنه او نظارت وکړي. دا لومړی ځل دی چې دې ولایت ته د حکومتداري د کارونو د نظارت په خاطر د مدني ټولنې په نوم یوه ډله ورځي. الیاس دایي رپورټ لري.
دغه اتلس کسیز ډله به تر دریو ورځو پورې نه یوازې د هلمند د ټولو دولتي ادارو څخه یو تحقیقي لیدنه وکړي، بلکې په ولسوالۍ کې به هم د خلکو سره په غونډو او ناستو کې ګډون وکړي. د افغانستان د مدني ټولنې د فدرېشن رئیس صدیق منصور انصاري وویل هلمند ته د راتګ موخه د حکومتدارۍ نظارت او د خلکو سره په دې مشوره کول دي چې څنګه د هېواد د ښې راتلونکي لپاره زمینه برابرولی شو.
ملي شورا د استادو مسلمانو سره په همغږي او همکارۍ د دغه ولایت مسلمانو او مدني ټولنو ژورنالیستانو سره په ګډه او د ولس د مسلمانو سره په ګډه داسې یو تابلو باندې کار وکړای شو چې موږ بیرته د جګړې تر مخه وخت ته
د هلمند والی حاجی محمد نعیم په هلمند کې د مدني ټولنو د مسولینو ترڅنګ د کابل څخه د مدني ټولنې د فیډریشن لغړ غوښتنه وکړه چې د دې ولایت د ښوونې او روزنې ترڅنګ امنیت ټینګونې ته د خلکو پام راوړوي.
کولای شو د خپل نظریات، عقاید، اعتراضات، انتقادات او هغه څه چې قانون دوی ته مجاز کړی په مختلفو شکلونو لذیذو انځوریزو چاپي نقاشۍ کاریکاتور یا طرز په شکل خلکو ته ورسوي.
هلمند د نامنی له خورا سخت بهیر څخه تیر سوی ولایت دی او اوس هم په ډیرو سیمو کې نامنی ده. دلته مدني فعالیتونه نه یوازې کمزوري دي بلکې په نشت حساب کېدای سي. خلک وایي د مدني ټولنو په نوم بنیادونه باید د ښو او مثبتو فعالیتونو په خاطر جوړ سي. لومړی خلکو ته د مدني ټولنې ارزښت وپیژندل سي او وروسته پکې ورګډ سي.
بل خو د ځوانانو یو شمیر استازو پر ځوانانو غږ وکړ چې د راتلونکو انتخاباتو پر رسیدو سره دی د سیاسي رهبرانو د لومو ښکار نسی. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې په نوم یوې ټولنې پر راتلونکو انتخاباتو کې د ځوانانو رول مهم وباله. تفصیل د صفی الله سنگزی پر رپورت کې.
کڅه هم له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوتلو ورسته د امنیتی او سیاسي وضعیت د خرابېدو غنګوسې له هر لور خبرې کی خو د سمون او بدلون لپاره د ځوان فعالینو شبکې د شنبه پورز د یوې غونډې په ترسره کولو سره 2014 کال په دې شرط د یو روښانه راتلونکو د ټاکلو لپاره خو فرصت وباله چې د ټولو په خوخه عادلانه او روښانه انتخابات د سولې او امن په فضا کې ترسره شي. دغه شبکې مشاور نقیب الله سرحدی په راتلونکو انتخاباتو کې د ځوانانو ونډه مهمه وبلله او وی ویل چې ځوانان اکثریت جوړوي نو د ځوان فعالینو شبکه هم په دې لټه کې چې د انتخاباتو لاري د یو روښانه راتلونکو د ټاکلو لپاره هم دا ځوانان سره لا هم هنګا او یو لاس کړي.
موږ ځوانان د دې په لټه کې یو ترڅو ټول ځوانان سره ټول ځوانان یې هدا عقل یو اکثریت ځوانان سره هم هنګ کو د همدې هم انګي سبب دا شي چې موږ ځوانان په رول او مستنیر فکر سره داسې یو کاندید وټاکو چې هدا عقل د ځوان برخه چون د چیز موږ مشران هم راته چې راتلونکو ستاسې د راتلونکو په واقعیت کې موږ په روښانه او یو مشخص لیدلور باندې ځوانان دې ته متيقن کوو ترڅو د داسې رهبر نه پاینده کې ملاتړ وکړو چې هغه هم د ځوانانو هم د دین ملت
ګټه باندې. نموړي په خپل خبرو کې ویل چې ځوانان باید هیڅ کله د څو سیاسي رهبرانو د دسیسو ښکار نشي. په دې غونډه کې هم دارس د سولې پروانو هڅو هم خبري وشوي او د ځوانو فعالینو د شبکې مسؤلینو په افغانستان کې په کېلو خو غږ وکړ چې لمړی د په انتخاباتو کې برخه واخلي. کدا کار نه کوي نو لکټر لګې افغانان پریږدي چې په یو امن او ډاډمن فضا کې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ایران وایي د هداه هوا چمتو دی چې د خپل اټومي پروګرام په اړه له متحده ایالاتو سره مستقیمه خبري وکړي. بلخوا اسرائیل وایي چې د اټومي وسلو له جوړولو څخه د ایران د منع کولو لپاره به د هوا د متحدانو له هرې لارې کار واخلي. جزئیات له رضوان مراد خبري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې چمتو دی چې د خپل اټومي پروګرام په اړه د امریکا له متحده ایالاتو سره مستقیمه خبرې پیل کړي. علي اکبر صالحی چې نن په منشن کې د امنیت 49 نړیوال کانفرنس ته وینا کوله ویل ایران خبرو ته چمتو دی خو باید دا ضمانت ورکړ شي چې مقابل لوری هم ورته دریز لري. خاغلی صالحی ویل
ایچ ټایم وی هاف کم اند نیگوشیټډ It was the other side, unfortunately.
دی وای هر کله چې موږ راغلی یو او خبرې مو کړې له بده مرغه مقابل لوري په خپل شمنه وفا نه ده کړې. کله چې په ځانګړي ډول د خبرو اترو موضوع مطرح کیږي موږ د خبرو اترو او دو اړخیزو مذاکراتو لپاره کوم سره کرخه نه لرو. نوموړي ویل هیواد هیڅ کله د نړۍ له شپږو قوتونو سره د خبرو اترو د چوکاټ پر اساس د خپل اټومي پروګرام په باب خبرې کول نه دی رد کړي. اخوا بیا د منشن نړیوال امنیتی کانفرنس ته د اسرائیل د دفاع وزیر ویلي چې هیواد هوټ کړی ایران به د اټومي وسلو له جوړولو منع کوي. ایهود باراک ویل اسرائیل او متحدان به د دې لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي. د نوموړي په وینا ایران د ټولې نړۍ غوښتنې له پامه غورځولي او غواړي چې د اټومي وسلو لرونکي پوځي قوت د جوړېدو لپاره د پاکستان او شمالي کوریا پر پل ګام واخلي. په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د نړۍ شپږ قوتونه به د روانې فبروري میاشت په 25 نیټه په قزاقستان کې د تهران د اټومي پروګرام په باب د خبرو اترو نوې مرحله پیل کړي. امریکا او لویدیځ قوتونه وایي ایران د اټومي وسلو د جوړولو په تکل کې دی خو ایران دا ردوي او ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې د سوله ایزو اهدافو لپاره دی.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
داد خدا پشهی د کابل ولایت د سروبی ولسوالی خلیکی که افغان حکومت غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي، نو افغان پوځیان دی پاکستان ته د روزنی لپاره نه لیږي. په همدې اړه احمد هم یو اس ام اس را لېږلی دی. دی لیکي د افغان پوځیانو روزل د پاکستانی استادانو لخوا یوه شومه پدیده ده. د پاکستان منفي سیاست ټوله نړۍ ته معلوم دی. که دا کار وسي، افغان پوځیان به په داسې روحیه تربیه کړل سي چې د افغانستان د بقا لپاره به ګواښ او د پاکستان حکومت په ګټه به کار کوي. زهور افغان د لغمان مرکز څخه لیکي د افغانستان، پاکستان او برتانیا ترمنځ چې کومه غونډه کیږي، زما په اند دا به افغانستان ته کومه ګټه ونه لري، ځکه چې برتانیا هیڅکله پاکستان د افغانستان